د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې دوه ویا کلن سید میرجان د غزنی د زراعت د ریاست متقاعده جیروای چې لدې شو کلونو خپل زیات عمر د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په دولتي ادارو کې تیر کړي خو اوسمهال هر کال څو ځلې د لارې او نورو ستونزو په ګاللو سره د دې لپاره کابل ته راځي چې خپل کلنۍ تقاعدي واخلي
مشکلاتی که مشکلات ده اینجا ما مشکلات نداریم مشکلات رای ما این مشکلات است که رو ناهم نیست یک دفعه ما در چند رمضان آمدیم باز دفعه دیوم آمدیم این دفعه سیوم است
مونږ د سید میرجان د دې ستونزې د هوارولو لپاره په کابل کې د تقاعد د ریاست له رئیس سید نعیم سادات سره مرکه کړې چې د دې مرکې پر مهال د تقاعد په عمومي ریاست کې له مونږ سره د غزنی د زراعت د ریاست متقاعد سید میرجان هم حاضر و په سر کې سید میرجان د خپل ستونزې په اړه وویل
رئیس صاحب موږ مشکل لرو خو که کومه عریضه وکړو چې زما تقاعدي غزنی ته تبدیلېږي آیا دا کیدای سي هلته ځینو کسانو خپله تقاعدي تبدیله کړې هم ده
یعنی ولی مشوه چه پا مستقیمه توگه لغزنی چه خواخلی؟
بینینی چی از یه موافقه ریاستی؟
هو که در ریاست تقاعد موافقه وی چه کم پرزه را کری یا مکتوب را کری چه پا آقوی امر وکری چه زما تقاعدی غزنی که اجراسی
باید ازو گرفتن میتونیم دیگه غیر ازو گرفتن مانا میتونیم
رئیس سیب تاسو دو دوی مشکل واوری تاسو پا دیاره چه وای؟
در مورد مشکل متقاعد محترم باید بگویم که ریاست عمومی خزینه
د محترم متقاعد د مشکل پاره باید وایم چې د تقاعد د خزینه عمومی ریاست د ونوبتی جدول مخې اجرات کوي کله چې مالی کال وټاکل شي بودیجه موږ تر رسیدګي موږ تخصیص اخلو نو خپل نوبتی جدول هم د رسنیو لارې او هم د ریاست لارې نه د متقاعدینو په واک کې ګرځو متقاعدین باید په ټاکلي وخت زمونږ ریاست ته مراجعه وکړي دغه محترم پلار چې راغلی و او ورته ویل شوی چې ستاسو نوبت نه دی او په دغه تاریخ راشي نو د نوبتی جدول په اساس ورته ویل شوی چې په خپل ټاکلي وخت راشه نو تاسو زمونږ نوبتی جدول وګورئ د زراعت وزارت مامورین او اجیران چې د دغه وزارت متقاعدین دي مونږ د اسد له دیرلسمې نه د همدې میاشتې تر درویشتمې نېټې پورې ورته نوبت ورکړی یو کمیسیون موټاکلی چې کارتونه راټول کړي زموږ د محاسباتو او تادیاتو ظرفیت ښکاره دی چې هره ورځ څومره اجرات کیږي که تاسو د اسد په درویشتمه نېټه راشئ ښایي مونږ له 1500 نه تر 0 پورې متقاعد مراجعین ولرو ځینې وخت دغه شمېر دومره زیات وي چې ترافیک راځي او وایي سړک مو بند اچولی موږ تیر کال دغه مشکل درلود اوس حل شوی دوی له دې امله چې راغلي نوبت یې نه وه بل ځلي ګڼه ګونه وه نو کله چې کتابچه د نوبت لپاره راټوله شوې هغه د اسد په درویشتمه نېټه راغوښتل شوی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي د مرکز اجراءات د مرکز د متقاعدینو لپاره دي نه د ولایتونو لپاره خو ګورو چې یو ډېر شمېر ولایتي متقاعدین یا خپله علاقمند دي چې له مرکز څخه یې واخلي یا نه پوهېږي او سره له دې چې موږ ورته په وار وار د رسنیو له لارې ویلي چې تاسو مو تقاعدي له ولایتونو واخلئ
رئیس صاحب دوی څه وکړي تاسو څه لارښوونه کوئ
دغه محترم پلار کولی شي عریضه وکړي موږ د دوی له عریضې سره موافقه کوو اسناد یې د غزنی ولایت ته لیږو او یا دا چې دغه محترم سپینګیری راجستر شه سکال یې خپل حقوق اخیستي له دې امله چې بانکي کارت یې نه دی راغلی نو راتلونکي کال ته د دوی بانکي حساب تبدیلوو او کولی شي په غزنی کې راتلونکی کال خپل حقوق ترلاسه کړي د راتلونکو دوو کلونو لپاره خپله تنخواه اخلي خو دریم کال به یو ځل مرکز ته د هویت د تثبیت لپاره راځي چې موږ ته دا څرګنده شي چې متقاعد ژوندی دی او که نه بیا د دوه دریو کلونو لپاره تقاعدي بانکي حساب ته استوو په نهایت کې د متقاعد ستونزه هله حلیږي چې بانکي حساب یې انتقال شي
او رئیس صاحب تاسو به په دې برخه کې له دوی سره مرسته او همکاري وکړئ
دا دوی پورې اړه لري چې انتقال ورکوي که نه که انتقال یې ورکړ نو نږدې به ورته وي او خپل د تقاعدي حقوق به په اسانۍ لاسته راوړي زموږ په سلو کې 25 متقاعدین له 1.5 څخه زیاتو ولایاتو کې دي نور یې په کابل کې تمرکز کړی او دا مونږ لپاره هم ستونزه ده. مونږ مرکزی دولت پورې تړلی یو. په ولایتونو کې د متقاعدینو حقوق درې میاشتنی دي. اصلا مونږ باید په مرکز کې هم درې میاشتنی تقاعدی تنخواګان اجرا کړو، ځکه دلته د متقاعدینو حجم زیات دی. مونږ نشو کولای چې میاشت په میاشتې ورکړو. حجم پورته دی، سیستم زوړ دی او د بانکي کېدو په لور روان دی. نو هر کله چې بانکی شي ډېر امکانات شته چې موږ له یوه کال پرداخت څخه د درې میاشتنیو حقوقو د ورکولو په لور ځو. نو امکان لري چې په اوږدمهال کې د یو متقاعد حقوق د دولت د مامور له حقوقو سره په یوه سطحه برابر شي. په هغه صورت کې موږ ښایي میاشتنی حقوق هم انتقال کړو.
اگر بسیار اگر جنجال نداشته باشم اوتیستی هم کار میکنیم دیگه، درستی نمیکنیم.
دا سم کیږي چې د یو شمیر کسانو لپاره ټوله تقاعدی په یو ځل ورکړي؟
قطعا مربوطه خودشون.
نه، در راتلونکو کلونو لپاره موږ بودیجه نه لرو. خود ځینو احکامو له مخې په همدې ورځو کې در راتلونکو کلونو لپاره پیشکی ورکو، خو ځانګړي بودیجه هم په دې برخه کې نشته.
اونا راز جیاست دولت میرن.
جیاست دولت کدوم متقاعدین
است؟ مشکل دارم میرن برای جیاست دولت مراجعه میکنه یکی از معاونین جیاست دولت.
هغه متقاعدین دی چې د دولت ریاست تزی او هغوی د پیشکی احکام ورکوي، خو مونږ کې نه اجرا کوو.
چه کی ما نظر گرفتن نشد، ما نمیتونیم اجرایش کنیم، اجرا کردن نمیتونیم.
خود کنم این دوگونگی بیاز تقاعد فکر نمیکنیم.
خو ما وویل چه نه اجرا کنیم، ده دیل پاره بودیجه نداریم. ما
بفهمیم که بودیجه اضافی داریم اجرا میکنیم.
به افزودی تقاعدی به کدام اساس صورت؟
افزودی مطابق قانون
کار. افزودی ده کار ده قانون ده اصل تلویختم مادی لمخی چه دو بندلری ورکول کیگی. لومړی باندې عمومي دی او بل باندې د یو ټاکلي صنف لپاره، په دې معنی چې که ملکی ته وي او پوځیانو ته نه، نو موږ یې یوازې ملکی متقاعدینو ته اجرا کوو.
شامل صنف مربوطه میشه به این معنی که اگر افزودی در معاش مامورین.
ستاسو خبره دقیقه ده، خو ما وویل چې نه اجرا کوو، د دې لپاره بودیجه نه لرو. دوی ته د ولسمشر مرستیالان احکام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې له 1,10,000 څخه زیات ملکي او پوځي متقاعدین شته، او هر کال د متقاعدینو شمیر له 5,000 څخه 8,000 پورې زیاتیږي. د تقاعد د ریاست مشر وایي دوی ته هر کال شاوخوا 3.6 میلیارده افغانۍ بودیجه ټاکل کیږي. تاسو کولی شئ چې خپل ستونزې هم له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0822200822 او بلش میره ده 09 شپاک 0 شپاک 1 0 شپاک 1.
د انصاف پلټکی پروګرام واوري څو شپې وروسته د حقیقت څه دی د پروګرام ور رسیږي. خو تر هغې مخکې یو لنډه یادونه کوم. د پروګرام په پیل کې مو په پکتیا کې د ښځینه ډاکترانو د ستونزې په اړه یو تفصیلي راپور درته ورکړی و، خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور خپور نه شو. په بل پښتو خبرونه کې چې په 4 بجو پیلېږي دا تفصیلي راپور هرومرو درته خبرو.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی زموږ میلمه دی. له ښاغلي الکوزی سره به د سوداګرو په اړوندو مسایلو او په دې برخه کې د ځینو پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړو. الکوزی صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړې. په سر کې وایي چې دا مهال د افغانستان مارکیټونه یا د افغانستان بازارونه 100% په وارداتو متکی دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. په تاسو سره باید ویم چې نه تنها اوس بلکې تقریبا د ډېرې مودې راهیسې چې په افغانستان کې متاسفانه تپل شوې جګړه روانه ده. په دریو لسیزو کې افغانستان د خود کفایه طرف ته نه دی تللی او موږ په وارداتو باندې متکی یو، خصوصا د همسایګانو په اجناسو باندې. زمونږ صادرات د وارداتو په تناسب باندې ډېر زیات کمزور. واردات زمونږ تقریبا په مجموع کې د رسمي ارقامو له مخې نه د 450 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې واردات کوو. که قاچاقي وضعیت هم ورسره و، هغه نور چې د غیر قانوني لارو نه صادرات کېږي، هغه مصادقه کو تقریبا د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې. زمنګه صادرات دي او واردات هم تقریبا په هغه حالت کې چې ډیر زیات ضرورت خصوصا په 2009 کال کې 2009 کال کې په هغه وخت کې چې اقتصادي وضعیت مرخنه خصوصا په 2009 کال کې زمونږ واردات د نه نه نیولې 3 میلیارډ ډالر پورې رسیدل. دا اوس زمونږ واردات تقریبا د 8 میلیارډ ډالر پورې رسیدل.
یا خو تاسو د نه امنه یو جګړو ستونزه یاد کړئ چې دا د دې لامل شوی چې واردات زیات شي او صادرات کم. نور څه اساسي لاملونه دي چې مخې تولیدات او صادرات کم شوي او افغان سوداګر او افغان بازارونه تر ډیره د بهرنۍ وارداتو باندې تکیه کوي؟
بله، زمونږ صادرات د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات کمزوري شول او ګرچې زمونږ د 2009 کال کې ښه کال و هغه وخت کې مونږ ډیر صادرات درلودل. دا غیر وروسته دا صادرات تقریبا د 30% پورې راټیټ شول او واردات خو زمونږ په دغه لسو کالونو کې د نورو کلونو په تناسب باندې واردات ډیر زیات شول. صادرات د راټیټېدلو مختلف عوامل دي. زه داسې ویلی شم چې صادراتو د راټیټېدلو عوامل اول ترانزیتي ستونزه ده چې موږ د همسایګانو سره جدي ترانزیتي ستونزې لرو. زمونږ د حاصلاتو کموالی دی چې خصوصا زمونږ ټول صادرات زراعتي دي. زراعت ته خاصه توجه ونه شوله په دې 12 کالو کې. زراعت اوس هم بدوي دی، ډیر ابتدایي دی، اوبه هم همسایه ملکونو ته روانې دي، ځمکې هم بې اوبو پرتې دي. حداقل باید یو 40 غټ کانالونه په افغانستان کې باید په دې 12 کالو کې جوړ شوي وي. بندونه د برق باید جوړ شوي وي چې دا د زراعت لپاره ډېر اساسي دي. وګورئ، د رئیس جمهور نه نیولې تر یو ټیټ افغان پورې دا خبره کوي چې افغانان 80% 50% په زراعت مشغول دي. او بیا د بیکارۍ چیغې وو که مونږ دغه زراعت ته توجه وکړو خو 50% خلکو ته کار پیدا کېږي، هېڅ صنعت ته ضرورت نشته.
تاسو وایئ چې حکومت توجه نه ده کړې او همدا لامل دی چې صادرات کم شوي او واردات زیات دي. الکوزی صاحب، د وارداتو په برخه کې په سوداګرو باندې د عامو خلکو یو انتقاد دا دی چې افغان سوداګر وایي تر ډیره بې کیفیته مال یا د کم کیفیت والا مواد له بهرنیو هیوادونو څخه خصوصا له پاکستان څخه افغانستان ته راواردوي. دغه ستونزه څنګه ده؟
بله، او متاسفانه دا مشکل شته دی او دا هم څو علت لري. یو اساسي علت یې دا دی چې متاسفانه د ارزانه او بې کیفیته جنس تقاضا په بازار کې ډیره ده. زمون خلک غریب دي او فرزن یو جوړه بوټ چې په 200 افغانۍ ورته پیدا شي، دوی ډیر زره علاقه لري چې هغه واخلي، که هغه یو کال کېږي که نه کېږي، نو دوی دغه ته اما دوی په 100 ډالره باندې بوټ نه شي اخیستلی.
فکر نه کوي بکه چې اساسي ستونزه سوداګر زیږي، ځکه که سوداګر راوارد نه کړي نو خلک هم مجبور
خلک چې اخلي سوداګر راواردوي. یو شی چې ته غواړې سوداګر درته رسوي، اما د دې مکلفیت تنها د سوداګر نه دی. د دې مکلفیت اساسا په ټوله دنیا کې اساسی مسله دا ده چې مکلفیت د دولت دی. دولت باید نور مستاندرد ولري، دولت باید د کوالټی کنټرول اسناد ولري. دولت په دغه 12 کالو کې متاسفانه په سرحداتو کې هیڅ ونه توانیده چې د کوالټی کنټرول لپاره سیستم جوړ کړي او هغه اجناس او هغه جنسونه چې به خصوصا هغه څه چې په لکه دوایی لکه خوراکي مواد چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر دي، دا یو جنایت دی چې دا کار څوک کوي.
سوداګر په دغه برخه کې ولې متحد نه دي افغانانو ته؟
سوداګر متحد نه دي، سوداګر افغانان دي. سوداګر داسې انسانان دي لکه یو مامور چې رشوت اخلي، لکه یو څارنوال چې یو قاضي چې رشوت اخلي. سوداګر د قاضي نه ښه خلک نه دي، سوداګر د څارنوال نه ښه خلک نه دي. سوداګرو کې هم داسې خلک شته چې هغه ډېر ناپاک دي، د مافیا سره لاس لري. او سوداګر په ټوله دنیا کې په انساني سوالزارۍ باندې او په عاطفه باندې لارې ته نه دي راغلي، هغه قوانینو لارې ته راوستلي دي. مونږ په افغانستان کې د سکتور خصوصي لپاره د رفت و آمد د دالیز قوانین نه لرو. کنټرول او مراقبت د حکومت په لاس کې دی. حکومت باید دا کار وکړي چې دغه شي ده. اما اتاق تجارت خپل نهادونه په هیڅ صورت باندې د هغه سوداګرو سره چې د مافیا سره لاس لري، د هغه سوداګرو سره چې د ناجایز لارې نه عواید په لاس باندې راوړي، د هغوی سره ملګري نه دي. او دا غوی دغه روش انتقادي،
یعنی هغه سوداګر الکوزي چې تاسو سره سب دي، تاسو سره راجستر دي، هغه به کیفیت مواد نه سره واردوي
په هیڅ صورت. او تقریبا 9000 جوازونه د تجارت توزیع شوې دي، مګر زمونږ سره ټول سب تو راجستر چي 40000 سوداګر
سره، یعنی دغه 40000 نور د مافیا پورې اړوند دي.
مافیا سرحدي وازي دروازي پرزندې ایران، ګوره د نورو ملکونو نه د خارجي ملکونو نه ډیر بې کیفیته جنس نه راځي، اما د همسایه ملکونو نه بې کیفیته جنس راځي. او دا بې کیفیته جنس کې سوداګر په لومړۍ درجه مسول دی، د ګمرک مامور هم مسول دی، سرحدي پولیس هم مسول دی، والی هم مسول دی، پسراتور چې اچوک انتقالی هغه هم مسول دی.
داسې انتقادونه شته چې افغان سوداګر ځي په بهرنیو هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې فرمایش ورکوي، وایي دغه مواد یا خوراکي مواد یا دارو درمل په دغه کیفیت ماته جوړ کړه، دغه ستونزه تاسو تاییدوي؟
بله، یو تعداد خلک شته په دې ارتباط باندې نه تنها چې بې کیفیته جنس جوړوي، بلکې یو تعداد متاسفانه حتی د غذایی موادو هغه وزن کم دغه کوي. د دې لپاره موږ مراقبتي کو کمیټه جوړه کړې ده، او دا کمیټه اوس جریان لري د وزارت تجارت سره څارنوالان دي په دې کې، او چې موږ دغه خلک دستګیر کړو چې پرزندوی لیکلي په بوجۍ باندې 50 کیلو او هغه 40 کیلو،
یعنې دغه سوداګر هم دا کار کوي چې تاسو راجستر وي؟
نه، موږ چې راجستر دي هیڅ کله دا کار نشي کولی. او هغوی قانونی تجارت کې موږ سره داسې کمپنۍ راجستر دي چې هغه پرزند داسې کمپنۍ دي چې هغه په میلیونونو ډالر سرمایه گذاری کوي، د افغانستان دولت ته د کال په میلیونونو افغانۍ مالیه ورکوي، محصول ورکوي، خپل سیستم لري، په سیستم کې په ډیټابیس کې زمونږ سره ثبت راجستر دي. او هغه په هیڅ صورت دا هغه څوک دي چې حتی جواز نه لري، د کمیشن کار په نامه باندې کار کوي، د کمیشن کارانو په نامه باندې کار کوي، جواز تجارتي ورسره نشته. اوس خو قانون د ګمرکاتو داسې دی چې که څوک جواز لري که نه لري، په تذکره باندې یو سړی خپل مال افغانستان ته راواردولی شي. یعنی جواز دومره مهم نه دی د وارداتو لپاره. دا اکثره وخت دا بی کیفیته جنسونه چې راځي دا د ګنډو په نامه باندې د پاکستان سره زمونږ یو سیستم دی، په ګنډو کې راځي، په موټرو کې راځي، دا په ګمرکاتو کې موږ سکینر نه لرو، تخنیکی وسایل نه لرو چې دا موږ تفتیش کو. دا ګمرکات مامورین ورسره لاس لري، سرحدي مامورین ورسره لاس لري، او بالاخره په دې ناروا کې په مجموع کې تجار او دولت شریک.
دغه بی کیفیته مواد خصوصا دارو درمل او خوراکي مواد چې افغانستان ته راوړیدي، فکر کوي چې دغه کمیټه په جوړولو چې تاسو او سوداګری وزارت په پام کلری دې د کمیټې په جوړولو سره به دا ستونزه هواره شي،
تر یو اندازې به هواره شي، مګر زما د نظر نه دا ناکافي دي. دا تدابیر زمونږه لابراتوارونه باید فعال شي، او سیستم د لابراتواري زمونږه ډیر زیات ضعیف دي، خصوصا د صحت عامه په برخه کې. زمونږ ټول خوراکي مواد چې راځي وزارت صحت عامه همدغه څه چې تو ته بې کیفیته جنس وي په دې باندې د وزارت صحت عامه ټافه لګېدلې ده چې دا صحت دي. په ټولو دارو درمل دارو درمل چې ګمرک ته راځي قانوني تجارت، یو هغه قاچاق دی، د قاچاق مسؤلیت نه وتاق لري، نه سوداګر لري، نه اتحادیه لري، هغه د مافیا او د یو تعداد زورورو اشخاصو افرادو کار دی.
دارو درمل هم را قاچاق کیږي؟
بله، بدون شک. د پاکستان نه هر ورځ، د ایران نه هر ورځ.
دلته اکثره خلک شکایت کوي چې دلته موږ یو پاراستامول ګولۍ اخلو، وایي دومره تاثیر نه لري لکه څنګه چې موږ په پاکستان کې یو ګولۍ رانیسو.
بېخي دا د دوی خبره حق په جانب ده. داسې بې کیفیته جنس راځي په دره کې جوړیږي، او په سیرا تیرشه هغه فقط او فقط لیکلي چې د افغانستان د فارت استفاده دا وشي، او دا زمونږ د فار قابل د تشویش ته. دا تشویش مونږ څوزله په وزیرانو شورا کې ویل دي، او دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده، د دوی د صحت سره جفا ده، د دولت وظیفه ده چې د غله مخه ونیسي.
دوی خو هلته د نور مستندرد ادارې هم جوړې کړې په ګمرکونو کې، ولې دغه ادارې مخنیوی نشي کولی؟
هېڅکله نه دي جوړې کړې، چیرته هم نشته. نه د نور مستندرد اداره شته، نه د کوالټي کنټرول اداره شته.
تاسو نشئ کولی چې دغه سوداګر چې تاسو په مافیا پورې اړوندو بللو، یا هم قاچاقبران سره راټول کوي، ورته وایي چې یو سوداګر ول افغانانو سره جفا کوي او دغه بې کیفیته مال مره واردوي، تاسو د څه کوم سیستم لرئ په اتاق تجارت کې؟
دا موږ شل ځله دا عذر زاري ورته کړی ده، او شل ځله دا سوال ورته کړی چې دا کار مکوئ. مګر تاسو یو درنده حیوان ته ووایئ چې ما مه خورئ، هغه تاسو خوري، ستاسو په سوال زارۍ نه پرېږدي. دا خلک ځان له نه دي، دا تجار دومره غټ سړی نه دی چې دا کار وکړي، چې د ده سره والی ملګری نه وي، د ده سره څارنوال ملګری نه وي، د ده سره ګمرک ملګری نه وي، د ده سره یو زورور وکیل ملګری نه وي. دا هیڅکله داسې نشي کولی چې دا تاجر عادي سړی دی، یو کمیشن کار دا ظالمانه کار وکړي. په دې کې د دولت ډېر خلک مسؤول دي.
موږ خبرې کړې سوداګرۍ وزارت سره، دوی وایي چې آزاد بازار ته موږ نشو کولی چې مداخله وکړو، خصوصا په دې اختر ورځو کې. موږ تاسو ولیدل چې په هر کوڅه کې له ماشومانو سره د لوبو وسایل، مثلا پلاستیکي ټوپک ورسره، پلاستیکي تمانچه ورسره، چې روانشناسي استادان وایي دا 90% هغه ماشومان جنگ جګړو ته هڅوي.
ولې ګمرک په تعرفه کې نه نوشته کوي چې انفلاقیه مواد او د توپانچې باندې دي؟ دولت ګمرک دی نوشته کی خپل په تعرفه کې دي که چېرته دولت تصمیم لري.
په دې برخه کې سوداګر پر بولي وایي چې سوداګر افغانانو ته متحد نه دي.
بلې دا صحیح خبره ده. یو به بل ملامته کوه او ولس به تباه کېږي. رئیس جمهور به وایي ملت ملامته دی، ملت به وایي رئیس جمهور ملامته دی، او بالاخره خلک به تباه کېږي. دوی خو به دا وایي چې سوداګر ملامته دی. سوداګر خو غل دی، تر د دولت د مسؤول په حیث باندې دا جنایتکار نیولی شي کنه؟ یو تاجر به جنایتکار جنایت کوي، یو سړی به قتل کوي. قتل چې څوک کوي د هغه وظیفه د اطاق تجارت ته چې قاتل ونیسي. دا اوس خلک تښتي، خپله سرمایه وباسي، مګر سوداګر خپله سرمایه راوړي، دلته سرمایه ګذاري کوي. د دې نه نوره وطن پرستی شته. د کامدیش په ولسوالۍ کې، د بدګمټال په ولسوالۍ کې دوه کاله مخکې طالبان رانه حکومت یې ونیو، مگر هلته غوړي وو، هلته بوره وه،
خائن سوداګر هم شته چې بې کیفیت مواد راوړي. بلې، خائن سوداګر هم شته.
تاسو ستاسو منظور څه دی د خائن نه؟ خائن دولت دی، خائن دغه ملت، دغه ګمرک دی، خائن دغه پولیس دی، خائن دغه ټول ماموریت دی.
بله، الکوزی صاحب، داسې اندېښنې ستا له خلکو سره وایي. ځینې افغاني کمپنۍ دي چې له بهره مال راوردی او دلته په افغانستان کې د افغانستان ټاپه ووهي، مثلا کوکا کولا او بعضې نور مواد وایي راوړي. دغه ستونزه ستا رښتیا هم
واقعیت دا ده چې په صنعت په برخه کې موږ هم جدي ستونزې لرو. صنعت په داسې یو شرایطو کې لکه موږ چې یو ډېر زیات مشکله ده. د صنعت مسله، صنعت نه حمایه کېږي، برق تجارتي دی، خام موادم نشته دی، کارګرم قیمته دی، رقابت نشي کېدلی، دولت یې نه حمایه کوي، دولت ځمکه مفته نه ورکوي. دا ټول مشکلات دي. دغه ستونزه جدي شته ده چې یو تعداد صنعتکاران زمونږ متاسفانه خپل اجناس په چین کې یا په نورو ملکونو کې چې هلته کارګر ارزانه دی، برق ارزانه دی، خام مواد هلته ارزانه دي، جنس په یو شکل د اشکالو جوړوي، یو 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 کار پکېږي هلته، او بیا د نټ بوټ کولو دپاره افغانستان ته راوړي. دا شیان شته دی کې موږ هم اطلاع لرو. دا نیول شوي دي، ګمرکات هم نیولي دي، او وزارت تجارت هم پرې خبر دی. یو سلسله دغه شانتي صنعتکاران متاسفانه شته چې د صنعت د بدنامولو دپاره دا کار کوي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې کوکا کولا او نوشاباباب چې دي د هغې د بدنامولو دپاره یو تعداد داخلي مافیا کوشش کوي چې بې کیفیته شیان په افغانستان کې جوړ کړي، چې د دغه تولیدي یا د نوشاباباو هغه هویت بدنام کړي. مګر خپله فابریکه د کوکا کولا او د نورو تولیدي د نوشاباباب غیر الکولي موږ په افغانستان کې خود کفایه یو، او هغه جدا موږ اوس صادرات لرو.
پوښتنه که افغانانو ته یا هیوادوالو ته د صادراتو د زیاتوالي او همداشان د وارداتو د باکیفیته کېدو ژمنې ورکوي؟
زمونږ په مجموع کې زمونږ خو هیله دا ده د یو افغان په حیث او د اطاق تجارت یا د سکتور خصوصي د نمایندګانو په حیث باندې زمونږ پیام خپلو خلکو ته دا ده چې باید په بازار کې کوشش وکړي چې باکیفیته جنس واخلي، او هر کله که دوی د دې فرهنګ پیدا کړي چې د خپلو مالونو، تولیدي مالونو نه، د خپلو مالونو نه استفاده وکړي، صنعت به تشویق شي، صادرات به تشویق شي، او هم که بیکیفیته جنس دوی وانخلي، بالاخره هغه سړي باندې به تاوان شي، په آینده کې به هغه سړی دا کار ونکړي. دا هم د افغانستان د خلکو نه دغه تقاضا ده، او هغه جنس چې خراب دی، بیکیفیته دی، د افغانستان خلک باید مقاومت وکړي، هغه راوړي ادارو ته ورکړي، او که چېرته نتیجه ورنکړي اطاق تجارت پرې خبر کړي، پولیس پرې خبر کړي، څارنوالي پرې خبر کړي، عام ولس، تر څو چې لاس یو بل ته ورنکړو او یو بل سره کومک وکړو، دا مشکل نه حلېږي.
ډېره ډېره مننه. کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. د خپل میلما د سوداګرۍ خونې له مرستیال خانجان ملکوزي صاحب څخه ډېره مننه.
ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو بل خبرونه چې په دریده په 3 بجو پیلېږي سلطان محمد سرور د خبرونه مختوري زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم.